السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه سارنی خبری مجلې ته خر اغلاس تویم نن سه شنبه د 1400 کال د لیندې څلورمه د 2015 کال د نومبر 15 پایل په خبرونو باندې کوو. سرکم پاموکری یو خبر ته چې تازه راغلی د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړي او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولي. ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست ګربزو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې هوایي بریدونه کړي. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې پکې 15 هلکان او 4 نجونې وي او یوه ښځه په خوست کې په دغو بریدونو کې وژل شوي. ښاغلي مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انځورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستاني پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکیان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي. پاکستاني پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. وروسته به د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړل شي. لازادي راډیو خبرو ته غواګیست. په اسلام آباد کې افغان کډوال وایي لږ تر لږه 100 کډوالې کورنۍ پولیسو نیولې او له ځینو سره یې تاوتریخوالی کړی دی. په خواله رسنیو کډوالو خپلې ویډیوګانې هم خپرې کړي دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله دیبا فرحمن ښکاري چې سر یې ډېر ژوبل شوی او په ویډیو کې یو وار بیا پرې حمله کیږي. هغه شکایت کوي چې د نومبر په 15 یعنې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په ورځ د پاکستاني پولیسو لخوا سخته ژوبله شوې ده. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ارجنټینا پارک سیمه کې د میشتو افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلی دي. په نیول شو کې ګڼې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغان کډوال به د تامیل مخې د کډوالو موقتی کمپونو ته لیږل کیږي څو افغانستان ته ډیپورټ شي. د نومبر 15 نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره له دې چې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو له زور زیاتي سره مخې دي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په بنسټ د ټولو ښځو حقونه د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت پر خپله ویب پاڼه لیکلي. په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي اجنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ شوې. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامه او پراخو سرغړونو څخه دی. او د ناتو عمومي منشي مارک روتا له ازادي اروپا ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونو 28 مادیز پلان د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته کړې او همدارنګه هغه د ناتو د تړون رول هم په دې برخه کې روښانه کړی دی. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په مسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل او وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساویده کې نه یاد شوي. ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستانی ځواکونو لخوا یو وار بیا په خوست، کونړ او پکتیکا کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې ګڼو ملکیانو ته په دغو بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. خو افغان میرمنې وایي په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنی ورم صف کې مفهومونه باندې ډېر وضعیت خراب راغی ما خپله رواني تکلیف پیدا کړل لږ نظر نو مایدي سوما د بار لګې نه یم زه یو سپین ګیري سړی ته هسپیټال نو اوس مې دوه ماشومان هم شته.
د ناتو سرمنشي د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې د حل لپاره د اتوشت مادیز پلان په ارتباط لازادي رو سره ځانګړې خبرې کړې. هغه دغه اتوشت مادیز پلان ښه بولي.
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday...
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
آزادی رادیو ته غوښتنه کولای شي د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو ډاټ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. رابه شو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو حکومت ویلي پاکستانی پوځ په خوست، کونړ او پکتیکا کې بمباري کړې او ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د خوست د ګربازو په مغلګۍ سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې بمبار کړې. د هغه په خبره لږ تر لږه 9 ماشومان چې 15 هلکان او 4 نجونې دي او یو ښځه په دې بریدونو کې وژل شوې دي. ښاغلی مجاهد له خپل بیان سره ګډ په بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو اړوند انزورونه هم خپاره کړي دي چې ازادي راډیو په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د طالبانو ویاند همدارنګه زیاته کړې پاکستانی پوځ په کونړ او پکتیکا کې هم ځینې سیمې بمبار کړي دي. د هغه په خبره په کونړ او پکتیکا کې لږ تر لږه 4 ملکان د پاکستان په بریدونو کې ټپیان شوي دي. پاکستانی پوځ لا د دغو بریدونو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. پاکستان وروسته له هغه یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې هوایي بریدونه پیل کړي چې تېره ورځ د پېښور د اف سي یا سرحدي ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې یو خونړی برید وشو چې لږ تر لږه 3 پاکستانی پوځیان پکې ووژل شول او ګڼ نور پاکستانی پوځیان او ملکیان ټپیان شول. که څه هم چې د هغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان ډله په دغو بریدونو کې ښکېله بللې. د پاکستان چارواکي وایي چې ټي ټي پي او نور وسله وال ګروپونه چې د دوی په خبره د پاکستان په نامنې پسې راخیستې ده په افغانستان کې امن پټنځایونه لري. هغه تورونه چې د طالبانو حکومت په کراتو باندې په کلا کرد کړی او ویلي دي چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. پاکستان دغه تازه بریدونه یو وار بیا په افغانستان باندې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د افغانستان چې د طالبانو له حکومت او همدارنګه د قطر او ترکیې له منځګړو سره په ګډه د اوربند په یو تړون باندې هوکړه هم کړې وه. د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ په 13 اکتوبر کې خونړۍ نښتې وشوې چې دواړو خواو ته سختې مرګ ژوبلې واوښتې. همدارنګه په افغانستان کې بیا د پاکستان په هغو هوایي بریدونو کې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې 50 افغان ملکیان وژل شوي وو. د پاکستان لخوا د اکتوبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پلازمینه کابل باندې هم هوایي بریدونه وشول چې پراخ غبرګونونه وپارول. طالبانو ګواښ کړی و که پاکستان یو وار بیا د افغانستان په خاوره باندې بریدونه وکړي د دوی لخوا به له کلک ځواب سره مخ شي. د پاکستان حکومت لا تازه په خوست، کونړ او پکتیکا کې د دغو بیګانیو بریدونو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د نوومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو افغانستان کې یو شمیر مېرمنې وایي سره له دې د جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بېلابېلو لوریو زور زیاتی سره مخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. طالبانو تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ټولو ښځو حقونو ته د ټولو ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
خراب
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلن اوسیدون که ده چه لطالیم را گرزول سوی او ده بد و اقتصادی حالاتو لامله کورانای ترخپل زان دو چند زیاد عمر لرون که سری سرا واده کولو تا عریستلی ده. ده چه نغفتل راپور که نوم او دولایت نوم خورسی یوی اخپلوانه ده تلیفون للاری ازادی راژیو سرا خبرو که و ویل چه شاو خواه ادره کلاولاندی چه ده چوار لس کلون و ده کورانای للوری و دیر سکلن سری تا واده سوا.
چې کله مکتبونه بند شول زه ډېره کوچنۍ وم صف کې وم مونږ باندې ډېر وضعیت خراب راغی ما پخپله رواني تکلیف پیدا کړل لږ له زره نو مایوس وم د بعد له هغې نه یم زه یو سپین ګیري سړي ته وسپینې کړم نو اوس مې دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وایي چې پلار یې د اتو لکو افغانۍ ولور په بدل کې یادکاس ته ورکړې ده خو په خبره یې وخت نا وخت د خسرګنۍ لخوا له بېلابېلو ځورونو سره مخ کېږي او تر اوسه ورسره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه ده کړې. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو موده وړاندې په خپله سیمه کې یوه انجلۍ چې د 12 کلونو وه او د کاکا کورنۍ کې لویه سوې د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې ملا ماته او دا ورسره روغتون کې مخ سوې ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلي کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولی.
و شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکا شیره نگهداری میکرد. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه ی ساتل کله چه ورتره باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمونی پا تشناب گیا چه ولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. ده انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ته داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخته زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو که
څوک خپل غږ اوچت کړي ژر ځپل کېږي. دا مېرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله وېبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې د خپل جنسي ملګري یا غیر ملګري یا دواړو لخوا د فزیکي یا جنسي ډوله له تاوتریخوالي سره مخ سوې ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی. خو افغانستان کې بیا سره لدی چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کېږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري چې په خبره یې دا حالت ورځبلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محروم سوي دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً مشتد اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنۍ لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري. نه یوازې امن کورونه ورته نسته، بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړو مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویست امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې و خو ډیرای په کابل کې و. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د جمهوریت حکومت د خزو چارو وزارت یو بخښنی چارواکي درامن کال په جون میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځنګړي طرز عمل لمخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیری قربانیان او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ستل کېدی. خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو. خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له دې حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
پر بیرون رفتن از این وضعیت قبل از وقت رسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لدی وضعیت د وطن لپاره که څه هم مخکې زنی کرنلار یا قوانین جوړ شوی وی چې ډیر ګټور نه و، خو حداقل مو په داسې مسیر ته روان و چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونی نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ښځو چارو وزارت لخوا دا پیښې ثبت او اعلانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومته یې په ځلونو غوښتي چې پر دوی بېلابېل لګول سوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی څو ورځې مخکې کابل کې د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره غږېدلی. کابل ته د تاجکستاني پلاوی له راتګ مخکې د بلخ والی محمد یوسف وفا دوشنبه ته تللی و. وروسته له دې چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تاجکستان د طالبانو یو شمېر وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړه او د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت بللی اندېښنه وښوده او په ګڼو بین المللي مناسبتو کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په تشکیل هم ټینګار وکړ. خو ښکاري چې کابل ته د تاجکستاني پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په نږدې کېدو دي. اما پوښتنې دا دي چې اوسمهال دوشنبه او کابل یو بل څه غواړي او دغه روابط به تر کومه مخته لاړ شي. سلطان محمد سرور د کابل او دوشنبه د نږدې کېدو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو نظر اخیسته.
کاری چې کابل ته د تاجکي پلاوی په سفر د دواړو خواوو ترمنځ روابط مخ په ښه کېدو دي. د افغانستان لپاره د تاجکستان د ځنګړي استازي په مشرۍ کابل ته د دغه پلاوی سفر چې د ریپورټونو په اساس د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو چارواکي پکې شامل وو، د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ اعلان شو. کابل کې دغه پلاوی د سفر د نتایجو په هکله کومه ګډه اعلامیه خبره نشوه. په وروستیو خبرونو کې د پلاوی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر او د سرحدونو د تثبیت چارو کمیسیون مشر ملا نور الله نوري سره کتلي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تاجکی پلاوی سره په لیدنه کې د اړیکو او همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په ایکس ټولنیز شبکه کې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل لخوا خبرې شوې اعلامیې وویل چې تاجکی اړخ افغانستان سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دوشنبه کې میشت د سیاسي چارو کارپو شیر علي رضایان وایي کابل ته د تاجکی پلاوی سفر له دوشنبه څخه د بلخ د والی د لیدنې په ځواب کې راځي. ښاغلی رضایان زیاتوي چې تاجکستان د اقتصادي او امنیتي اړتیاو په اساس او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ژورو اړیکو ته په کتنه او دا چې د اوسنۍ دنیا د بحرانونو نه اټکل کېدونکی وضعیت د سیمې هیوادونه یو بل ته نږدې کوي، افغانستان سره د همکاریو یوې سطحې ته ادامه ورکوي.
زموږ هیواد سره له دې چې په افغانستان کې نظام بدل شو، د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ ډېرو اوچتو روابطو ته په کتو افغانستان سره خپلې تجارتي او اقتصادي اړیکې وساتلې او په عموم ډول د برېښنا تامین یا افغانستان ته د تاجکستان د برېښنا خرڅلاو ته چې د کابل د یوې لویې برخې برېښنا تامینوي ادامه ورکړه.
ښاغلی رضایان زیاتوي چې سره له دې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په خپلو سیاسي تګلارو کې یو بل ته ډیر ورته والی لري، خو په وینا یې افغانستان سره د تاجکستان اړیکې ځانګړی ماهیت لري، اما تاجکستان د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې له سپارښتنو او مطالباتو نه دی تیر شوی. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسني تماسونه به څومره پراختیا وکړي او آیا په دوشنبه کې به د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي کنه وویل چې د هر څه احتمال شته او د راتلونکي اټکل ګران دی، خو د اړیکو اوسني کچه به وساتل شي. په ځینو برخو کې لکه په اقتصادي، تجارتي او امنیتي برخو کې به همکاري پراخه شي، خو اړیکې باید د سفارت د سپارلو تر کچه ځکه ونه رسیږي چې په وینا یې دا موضوع دننه په تاجکستان کې حساسیتونه لري. خو په لندن کې میش د افغانستان او منځنۍ آسیا د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس ډاکټر عزیز احمد بارز وایي چې تاجکستان سوداګری او امنیتي غوښتنې لري او طالبان سیاسي، او د طالبانو حکومت په دوشنبه کې د سفارت د چارو د سپارل موضوع احتمالا په خبرو کې مطرح شوه. ډاکټر بارز یاتوی
احتمالاً
په طلوع او نور رسنیو کې دا راغلی دي چې د طالبانو یو غوښتنه د سفارت سپارل دي، خو دا چې تاجکستان به ومني کنه وخت به منتظر پاتې شو. خو یو بل اسانه غوښتنه شاید ومني او هغه دا چې د تاجکستان د خود مختار بدخشان ولایت په خاروخ کې د افغانستان قنصلګری چې چارې مخکې طالبانو ته سپارل شوې، هلته یو پخوانی ډیپلوماټ کې دا چې طالبانو ته د امتیاز په توګه د هغه په ځای هلته د دوی یو ډیپلوماټ ومني.
اگه احتمالاً اونجا یک دیپلمات سابق بود جای از او، اگر یک امتیاز به اینا بده یک چالی و بگذارن.
دکتر بارز وایی چه تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه په افغانستان کې د توندلارو ډلو موجودیت اندېښمن دي او د شنبې د پولو د امنیت ټینګښت او د سوداګری اړیکو پراختیا غواړي. ډاکټر بارز زیاتوي چې په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او چین طالبانو سره خپلې محدودې اړیکې پالي، خو بلخوا روسیا، ایران او هند په دې لټه کې دي چې د یو سیمه ایز میکانیزم له لارې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو افغانستان ته د خپلو سیالانو د ستنېدو مخه ونیسي. هغه وایي چې د کابل او دوشنبه نږدېوالی د کابل او اسلام آباد ترمنځ له وروستیو ترینګلتیاو سره هم بې ارتباطه نه دی. په اکتوبر کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته څه د پاسه څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي او سوداګري په ټپه درېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږاست. د ناتو عمومي منشي مارک روتا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د 28 مادي پلان په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې او د اوکراین او واشنگتن ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې د ناتو تړون رول روښانه کړ. دا پلان د اوکراین د پوځي ځواکونو محدودول، روسیې ته د سیمې سپارل او په موسکو باندې د بندیزونو د نرمولو په ګډون ځینې لانجمن مسایل وړاندیز کوي چې په اروپا او کیف کې اندېښنې راپورته کوي، ځکه ځینې برخې په لومړنۍ مساوده کې نه یاد شوي. د ناتو عمومي منشي د دوشمې پروس په بروسل کې لازادي رو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د امریکا د سولې وړاندیز د اوکراین په وړاندې د روسیې د جګړې د پاتره سولو په لار کې کیف او واشنگتن سره نږدې کړي دي. هغه زیاته کړه
دا
روښانه ده چې د دې وړاندیز د ځینو ټکو په اړه باید ژور فکر وشي، خو پرون مو چې څه ولیدل جنیوا کې د ناستې پر مهال د یو اساس په توګه یې اوکراین او متحده ایالات د راتلونکي لار په اړه سره نږدې کړل. زه د 28 پلان د هر خط په اړه څه نه وایم، خو واضح ده چې دې طرحې خپل هدف پوره کړ چې دواړه خواوې خبرو ته وهڅوي. مارک روته د اوکراین او د امریکا ترمنځ په جنیوا کې خبرې ډېرې بریالۍ وبللې. د امریکا 28 پلان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو په ګډون څو رسنیو ته رسېدلی، د تېرې اونۍ په وروستیو کې په څو اروپایي پلازمینو او همدارنګه په کیف کې د خطر زنګونه وغږول چې ځینو یې د کرملین غوښتنې لیست وباله. په دې طرحه کې اړ کېږي چې له ډېرو امتیازونو لاس واخلي، او داسې ښکاري چې د موسکو غوښتنې هم پکې منعکس شوي، هغه چې د دونباس د سیمې دونیتسک او لوهانسک او کریمیا تسلیمي او د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې محدودیت پکې راځي. دا وړاندیز به موسکو ته اجازه ورکړي چې د اوو مخکښو صنعتي هیوادو ډلې ته بېرته ستون شي، همدارنګه په تدریجي ډول په کرملین باندې د لویدیز بندیزونه کم کړي. د وړاندیز په خبرولو سره اروپایي ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې یو متقابل وړاندیز چمتو کړي چې د کیف لپاره اسانه وي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په پیل کې اوکراین ته د نومبر 3 وخت ورکړ چې وړاندیز سره موافقه وکړي، که څه هم هغه وروسته په خپل دریځ کې نرمښت راوست. د ناټو سرمنشي مارک روته تایید کړه چې د اونۍ په پای کې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په تماس کې وو، مګر د وړاندیز د ټکو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. نړیوال بانک پورستی راپور کې ویلي سره لدې چې له پاکستان سره سوداګریز دی اړیکې لارې تړل شوي، په اکتوبر کې د افغانستان صادرات 14% زیات شوي. په دې میاشت کې د دغو صادراتو لویه برخه یعنی نیمایي هند ته شوي، او ویل شوي د افغانستان د کرنې د محصولاتو لپاره په سیمه کې تقاضا زیاته شوي. نوریاس نوری په دې اړه د اقتصادي چارو له پوه ازرق شافیزي سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي که له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه همداسې بنده وي، د هند په شمول د سیمې نورو هیوادو ته به د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په تیره د تازه او وچې میوې صادرات له دې هم زیات شي که څنګه؟
د افغانستان لپاره هندوستان د لوی مارکیټ ده. د کلون کلون را په دی خوا، پیړیو پیړیو را په دی خوا، د هندوستان خلک د افغانستان کرنیز محصولات سره عادت لري، او وچې میوې، لمدې میوې، او په پخواني زمان کې نباتي بوټي یې افغانستان په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري، او اوس مهال هم هندوستان د افغانستان ستر تجارتی شریک دی چې زمونږ بیلانس د سوداګرۍ یوازنی هیواد چې مثبت ده همدا هندوستان ده. یعنې زمونږ صادرات هندوستان ته تر واردات څخه زیات دي، یعنې مونږ هلته سرپلس یا تفاضل لرو، او هندوستان اقتصادي ودې سره سم قدرت د خرید خلکو زیات شوي دي، او هغوی هم د افغانستان وچې میوې، لمدې میوې او نباتي بوټي ته ډېر ترجیح ورکوي. په دې خاطر که افغانستان هر همرو تولید ولري، د هندوستان لوی مارکیټ لپاره بیا هم کفایت نه کوي.
حافظي صاحب، دغه محصولات چې هند ته صادرېږي د لارو اوږدوالي ته په پام، او یا که هغه د هوا له لارې صادرېږي، فکر نه کوي چې ګران پرېوځي؟
که چیرې دا لنډه لار د پاکستان خلاص وای، دا اقتصادیت یې لا پسې زیاتېدل، یعنی مصرف او لګښتونه کم راته. اما چون دوی دا لارې بندې کړي دي، پارس رو دی بدیل لاری مثلا دی چابهار دی بندر است خرچه و سدری دی، بیا هم گرد پورتکی و دا معلون هلت استوال کی. هندوستان دی افغانستان دی مدنی مواد سر هم مین لاری، دی غواری چیز دی پانگوانه و کی.
لکه څنګه چې نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې یادونه کړې ده، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره تقاضا د سیمې په هیوادو کې مخ په زیاتېدو ده، په تیره د تازه وچو میوو لپاره. له هند پرته فکر کوي چې په سیمه کې نور مارکیټونه هم لیواله دي چې د افغانستان تازه او وچه میوه وپیري؟
په دغه تیر نمایشګاه کې چې دلته ترسره شو، تقریبا 950 میلیون ډالر تفاهمنامې هم امضا شوې چې یوه برخه یې د لمدې میوې وچې میوې د پروسس کړو او نوي مارکیټونو ته. مثلا برسېره د هندوستان څخه زموږ صادرات اوس مهال د منځنۍ اشیا له لیرې روسیا ته هم کېږي، روسیې ته او نورو هیوادونو ته. سوداګر خپل لارې لټوي، لارې پیدا کوي، او داسې خو نه شي کېدلی چې که چیرې د پاکستان لاره بنده کړي ټول دنیا به پته پدری نور امکانات شته دي د واردات لپاره هم امکانات شته د صادرات لپاره هم شته نور لکه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې قید کړی دي تقریبا 12% زموږ صادرات زیات شوي دي سره دې چې ډېر مهم بندرونه لکه تورخم بندر لکه غلام خان لکه سپین بولدک لکه دندی پرتان دا ټول بند دي او بیا هم زموږ صادرات زیات شوي دي دا صادرات عموما هندوستان ته او منځنی شاهي هیوادونو ته او د منځنی شاهي هیوادونو له لارې روسیې ته شوي دي او لا پسې د افغانستان د میوې لپاره تقاضا شته او دلته په نندرتون هم چې د روسانو راغلي ول هغوی هم د لمدې میوې تقاضا درلود په تېره بیا د انارو لپاره ځینې راپورونه شته دي چې دوی 600 کانتینر انار غواړي چې وارد کړي د افغانستان څخه البته تر اوسه پورې دا نهایي شوي نه دي ولی خبر جوانی دی و په هر صورت د افغانستان د میوی مرغوبیت او کیفیت ډیر لوړ دی او په دنیا کې ډیر خریداران لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما زمان ریاس نوری نیک هلی اومنی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوزی ارغل په محل چې کله حالت ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوخت او بیا هیڅ کله هم بیرته حالت نه لیدلی. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکی خراب شوی دی، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان نو اوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسه، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغو نمائندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمی لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمی تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه دي په دغه کوچانو کې. وړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، د شي ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دې خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېږي؟
دې خواته د وروس جنگ مخکې خطل د منګ پلارونه، بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخې سیمې وي او په همدغه وړې بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلارونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمې به شو نو د اوخو لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کور میجنسي ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ سره راغله او بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډېرې سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګه؟
او هم دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چلري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټی اغه ساتي، او باج سلور 1500 مالا دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي، زمي کې دی جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوی ورکی، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي اول ویږي، نو دغه زه شکریا ده کوم خپل قوم او کوچانو نه یو لبل د مونږ کومک کوي، ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چوولې چې سړی ولويږي غریبيږي، ولې علت معمولا څه وي؟
علت یادمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنی راشي، د دې انسان د خو په هر ملک کې پرځي کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي، یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل منغ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل مشر منګل ورو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی مخدوم امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو دشي لکه د دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږه مشرانو پورې ځان رسو، یا د سي بدبختانه څ لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا د سي وغټه خبر راشي، نو دغه جوړ ته د مونږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یاغه نمخ کې لکه د 1899 وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکینی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د مونږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چانه پیژاند شي کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري، او دا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو، د کارتو رش جوړ شو، نو زمون خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل جوانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي، یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار مونږ ته داډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګنشمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو، او دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان یې د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول سي، تانې ته لاړ سي، جیل ته لاړ سي، ډیپورټ سي. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلورو روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا ده ډېرې په افسوسه خبرې وکړې په کام کلخیلو، او د ما خپله طبیعت ډېر پرې خرابه شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري، سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسي جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسی، په دې کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسی، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست، څړځایونه معلوم دي، په اوړي کوم سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غر ده، مونږ دا غر ټیکه کړی اتلس سوه نوي کې، اتلس سوه پنځوس کې، مثال په دسې په مخکینیو سندو کې موږ هغو ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وښان او رمې ملته ساتلي دي. او دسې تاریخي اسناد هم دي موږ ستا، خو دسې ځای نشته چې د موږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې موږ ته اډر له بره نه ده، تر شپرانه پورې زه تللی ما، هغه وایي چې موږ عجز یو، چیف کمشنر ته زه خپله تللی ما، هغه وایي موږ عجز یو، یونیسیار ته زه خپله تللی ما، هغه وایي موږ عجز یو، او آرډر موږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای موږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جې ته موږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو به ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بې ماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس له هغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خوا ته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان، ناران، د سواتو، د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې موږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل ایمینی لري، خپل انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغو چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې شاګرد دي د سې کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یې موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مې د ما را مې تر اګړه کا ته ځان یو خوا کا او د تا مال به تور ز پورې زی پازت وکم لکه خوا خوګي را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم دوست دي کوچای خوار شیر ته د شکام د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو موږ سره خپل خوګي سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سی په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی
دغه خبره ضروره شار سره په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خیمه ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو دريږي
دغه کېدې کې حکومت بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا هم کېدې ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمشيان راغلي دي بیټرۍ نه دي سہولتونه زیاتوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مهم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیې
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي په خور په شمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانه را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم دي مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما هم سره رمیته ای
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور تا وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کومه خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر اچي تربیلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان شو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول ترلاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت غړی د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګی نه لري د نر نران لري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګی 200 میګی لنګي نو سلو کې دی کې یو نران لري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلی نو دا ډیر ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی صرف د قربانی مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کې یو زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او تل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په عجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخې د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې موږ همڅنګ بولو موږ سره خیخې وکړه دغې لارې خیخې کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه شم کوو
دغه رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه دا وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادېږي سل 200 کال مخکې به چې چا خېخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او چا سره به شي روپی وي روپی به ورکولې اوس سره به روپی ورکي آن دې روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلک لږینه ډیر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپی اوس مونږه شاري چا وس کیږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره خپل کور جګه کی د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نسته
دغه تاسو چې لیوي سیمه نه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام اباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي من بیا یو مری سره دوه درې زو او هغه ته معلوماتي دی هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض تی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچیر هم دغه کې هم داسې کړکې چنې وی او یا لدینه نور هم کړکې چنې شي فکر کوي د تاسو ژوند به هم حالت ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای ګواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ساو افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کړي وي مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع شو منګه ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باځه وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د منګه غږ لو وسه د سې جای نسته چې هغه د منګه غږ اوریدلې او د منګ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای زاپالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړي باغ چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولئ څه د افغانان موږ هرې وسره 1500 200 300 میګي دي نو دا خو په یو ورځ او په یو جمعه او په یو میاشت کې نه خرڅيږي دې لپاره د یو قانون جوړېدل بکارو یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمیل ځان سره اړولې وای تللی وای اویا دلته موږ لپاره د یو سہولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمی د موږ د کوچي سړي په رمی زړه نه کیږي د خرڅولو خو ډیره سخته سخته نه سخته مجبوری راغله نو مجبور ای خپل رمی به خرڅو او هغه خرڅ وخت تمام څوک نه پری جوړه داسې وخت راغی
اقوی چې نیول شوی تاسو ویل افغانستان ته ډیپور شوی ورسره په تماس کې یاس چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دی خو کې هم وچکالی ده ډیر سیمه هغه څړ ځوینه چې په خو به کوچان ورتل هغه هم محدود شوی دی
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې پلار نیکبه بلد موږ دغه نمونه پاتې دي زره جا تور چیر دی خانو لاله بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لاله لاله کندار په شمو کې دی کدی تورخم په لاله لاله کابل او دینګرات په شمو کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ور سره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل دا چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کو او دلته مزاد ځون تیر خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره
حاجي صاحب وروستۍ خبره مو وکړي څه غواړي له چارواکو له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ اواز ورکه ادار چیرته نه رسیږي خو د مونږ اواز دی اعلی د دوی غوږو ته بغټ اواز ورسي د دوه ملکو امن غواړو زکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زله کومې وایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوس یې زارایي نو چې امن راسي لکه په خانه چې مونږ کوچانو عام عوام څخه تلګره تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ
شلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا پوی بشلا پوی ندا 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 حسینے ونے دپ ماگران دا حسینے ونے دپ ماگران زیفلم بو دغما
غم سزے پلمبو دغما حسے خامخا